السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې درکړو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له نجیب عامر اورو.
او پاکستان کې د یو بل مدني فعال سمر عباس تر ایتم کې دوه اندېښنې راپارولې. امریکا منلی چې ځواکونو یې تیر کال په کندوز کې 3 افغان وګړي وژلي. په اروپا کې ساړه موسم او واورو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو بل مدافع سمر عباس هم تر ایتم شوی دی. لدی قضیه سره په 13 ورځو کې د تر ایتم شو فعالانو شمیر 15 ته ورسید. د بشري حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 15 خبريالانو او فعالانو هم مهاله تر ایتم کېدل په دې مسایلو کې د حکومت د احتمالي لاس لرلو اندېښنې راولاړې کړې دي. د سمر عباس یو ملګری طالب رضا فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویل سمر عباس د شنبه ورځ له کراچۍ نه اسلام آباد ته له رسیدو سره سم تر ایتم شوی دی. طالب رضا ویلي داسې ښکاري چې سمر عباس په دغه هیواد کې د مترقي او ازادي غوښتونکو غږونو د غلي کولو لپاره تر ایتم کړی شوی دی. تر دې وړاندې 4 تنه نور مدني فعالان او بلاګ لیکونکي هم پورته کړل شوي چې نمونه یې وقاص ګورایا، عاصم سعید، سلمان حیدر او احمد رضا نصیر دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان تیره ورځ ویلي چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. چارواکي وایي د پاکستان په لاهور ښار کې تیره شپه د اور لګیدو له وجې د اورنج لاین ټرین منصوبې و مزدوران مړه او 14 زخمیان شوي دي. راپورونه وایي مزدوران ویدول چې د سلینډر د چاودېدو له وجې دا پیښه رامنځته شوه. د ریسکیو 112 تر مخه یوې شوبل مزدوران د خواجه سعید هسپتال ته رسول شو چې و مزدوران وروسته مړه شول. د معلوماتو له مخې 15 مزدوران د لومړنیو طبي مرستو وروسته خارج شوي او 9 ژوبل مزدوران اوس هم په هسپتال کې داخل دي. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشران وایي چې د سکول په کتابونو کې بدلون او د 15 جمعات د بورډ د امتحان پر ضد د غږ پورته کولو په جواب کې حکومت د 2 سکولونو رجسټریشن ځنډولی دی. د شخصي سکولونو د 2 تنظیمونو مشرانو د زیارت په ورځ پېښور کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې حکومت د دوی د ویرولو هڅې کوي خو دوی له خپلو غوښتنو نه په شا کېږي. دغه 2 سکولونه په بټ آباد کې تړل شوي دي. د صوبې د تعلیم وزارت سوسواري په کتابونو کې د غیر اسلامي بدلون خبرې درواغ بللې. د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره کارکوونکي اداره فټا سیکرټریټ او په پېښور کې د تیلو او ګیسو د ویستلو د ادارې چارواکو د پنځشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د 40 تریلیون مکعب متر نه زیات د تیلو او ګیسو ذخیرې موجودې دي. د ګورنر هاوس پېښور نن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د صوبې ګورنر اقبال ظفر جګړه ته په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیسو د زیرمو په اړه اړوندو ادارو معلومات ورکړل. د قبایلي سیمو د تیلو او ګیسو د کمپنۍ مشر اظهر محبوب نن مشال راډیو ته وویل چې په دې لړ کې د ځینو بهرنیو هیوادونو سره لوزنامې هم لاسلیک شوې دي.
تقریبا اورال ما چې پرون پاوند کړو نو 36 میلیون US ډالر انویسټمنت مونږ اټریټ کړی دی په فارټ آیلینډ ګیس سیکټر.
اظهر محبوب وای په فټا کې د امنیت د وزې لخه کې دوه وروسته بهرنیو کمپنیو په قبایلي سیمو کې دلچسپي اخیستل پیل کړي. د پاکستان د سنټ یوې ځانګړې جوړې کړل شوې کمیټې پر ماشومانو د تشدد خلاف بل په متفقه توګه منظور کړی دی. په دې بل کې راغلي پر ماشومانو که په ښوونځي او یا کور کې چا تشدد وکړ نو سزا به ورکول کېږي. یاد بل د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سینیټر طاهر مشهدي په مشرۍ کې له بحث وروسته منظور کړل شو. د کمیټې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په 4 صوبو کې د مانو ته تحفظ مرکزونه بحال کړل شي. په دې وروستیو کې د طیبه په نوم یوې کم عمرې ماشومې د یو قاضي په کور کې تشدد باندې تشدد شوی چې د ملک په لروبر کې په پراخ ډول د خلکو حساسیتونه راپارولي وو. د امریکا په وزمنلی چې ځواکونو له تیر کال په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال د ډزو په تبادله کې 3 افغان وګړي وژلي وو. د امریکا د پوز لخوا نن په خپور شوي یو بیان کې دغه پیښه د خواشینۍ وړ بلل شوې او وایي دا پیښه ځکه رامنځته شوه چې وسلوالو د ولسي خلکو په کورنو کې سنګرونه جوړ کړي وو او پر امریکایي سرتېرو یې ډزې کولې. دا پیښه د کندوز په بوز کلي کې رامنځته شوې وه او په ترڅ کې 20 کسان ژوبل شوي هم وو. په دغه پیښه کې ماشومان هم وژل شوی. د ځینو ولسي وژلو شو کسانو په اړه ګمان کېده چې د طالبانو خپلوان به وي. تېر کال یادې پیښې له رامنځته کېدو وروسته په افغانستان کې خلکو پراخ اعتراضونه کړي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د ولسي خلکو زیان د زغملو وړ نه دی. په بلجیم کې سارنوالانو دوه تنه د 2015 کال د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په یاد پیښه کې 130 کسان وژل شوي. د بلجیم چارواکو نن یو بیان خپور کړی چې پکې راغلی یو تورن کس د فرید او دوهم د مریم په نوم پیژندل شوی. دغو دواړو تنانو باندې تور دی چې د پاریس د حملې تر شا لاس لرونکي خالد البکروی ته جعلي اسناد برابر کړي وو. دغه تن وروسته په 2016 کال په مارچ کې د برسلز په میټرو سټیشن کې ځان وژونکي حمله وکړه چې په پایله کې 20 کسان وژل شول او 300 نور ژوبل شول. د پاریس او برسلز د پیښو تر شا د لاس لرلو په تور کې تر اوسه 40 کسان په بلجیم کې نیول شوي دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د دواړو بریدونو مسؤلیت قبول کړو. په بالکان هیوادونو او ختیځ اروپا کې ساړه موسم واورو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې د یخنۍ دا سپه د 1963 کال راهیسې ساری نه لري. دوی وایي چې په دې هیوادونو کې د شپې لخوا د حرارت درجه تر منفی 40 سانتي ګریډ هم ټیټه شوې ده. مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي دې سختې یخنۍ ته مخامخ دي. د کډوالو مرستې وکړې نومي سازمان ویلي چې حالت تر دې هم پسې خرابېدای شي، هغه ځکه چې په زرګونو خلک لا هم سختې یخنۍ ته پراته دي. دا تر دې ګړی د مشال اړیو خبرونه اوس سراج ظهیر تاسو ته د کرنسۍ بیې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ غسل کیږي او په 1.04 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.05 روپۍ او په 2.10 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.50 روپۍ او په 9.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.90 روپۍ او یو افغانۍ ₹1.85 او په ₹2.85 او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه حاصل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او کوټه کې د باران امکان دی او په پیښور کې په پیو نیمځای کې وریځې خوری وي. په بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15، پیښور کې 15 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 0 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا سراج ظهیر واورید. په خبرونه کې به واورې د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د 5م فعال سمر عباس په ترې تم کې دوه باندې اندېښنه خودلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په چکوال کې د هندوانو په کټاس راج مندر کې د اوبو صفا کولو پلانټ پرانیسته کړي. د چین او خیبر پختونخوا تاجرانو د سوداګرۍ د ګډ تنظیم جوړولو فیصله کړي.
میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہم دس تک سیرا ماربل کے یا ہائیڈل پاور کے کیمیکل کے انڈسٹری بھی یا کم کسان زمین دستا ہوئی سر شراکت داری کو الغاری ما اگر دوانا با میٹنگو آرینج کو
چاروا کی وائی پا کبائلی اونیم کبائلی سی موکی دتے لو گیا سویستے لو عمل تیز کرل شوے دے
باٹا کے اسی پوٹینشل دے دا گیس مو دا آئیل دا خمونگ مینیمم ریزرز یا دو ورال 36 ملین یو ایس ڈالر انویسمنٹ مونگا ٹرپ کڑے دے پا فارٹ آئیلینڈ گیس سیکٹر.
د پاکستان سینیٹ قائمہ کمیٹہ پا یو اخلا پر ماشمانو دا تشدد خلاف بل منظور کرے.
چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کار دادے چھ داغی با ہر قسمہ چکم تشدد دے کنا چھ پا ماشمانو آنی کی داغی با مخنیوے کئی خو مسئلہ دادا چھ حکومت زمانگا فنڈز نا الوکیٹ کئی.
نور رپورٹونا تبصرے او شنن ہم لرو لمشال ریڈیو سر پاتے شے. تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو بل فعال سمر عباس هم ترې تم شوې دي. لدې سره په تیرو څو ورځو کې د ترې تم شو فعالانو شمیر 500 ته رسیدلې. د بشري حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 500 خبریالانو او فعالانو ترې تم کېدل په دې مسایلو کې د حکومت د احتمالي لاس لرلو اندېښنې راولاړې کړې دي. که څه هم د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې حکومت د فعالانو ترې تم کېدو مسله جدي نیولې او د لادرکه شو کسانو د درک موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. صفی الله سانگزی په دې اړه رپورټ لري.
د بشری حقوقو فعال او د افراطیت ضد ډلې مشر سمر عباس پنځم کس دی چې په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې تریتم کیږي او سره ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په اندېښنه کې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي د بشری حقوقو د پنځو فعالانو او وتلیو خبرلانو پر لپسې تریتم کېدل په دې مسایلو کې د حکومت د احتمالي لاس لرلو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د سمر عباس یو ملګری طالب رضا فرانس پریس خبري اژانس ته وویل سمر عباس د شنبې په ورځ له کراچۍ نه اسلام آباد ته رسیدو سره سم تریتم شوی دی. طالب رضا ویلي داسې ښکاري چې سمر عباس په دغه هیواد کې د مترقي او ازادي غوښتونکو غږونو د غلي کولو لپاره تریتم کړی شوی دی. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په فعالانو محدودیت زیاتېږي. د پاکستان د بشري حقونو فعالان هم وایي د تریتم شویو کسانو په اړه د حکومت چوپتیا دا شک په یقین بدلوي چې د دغو کسانو په تریتم کولو کې حکومتي ادارې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د کمیسیون مشر شیر محمد په دې اړه وایي
عمل چې دی د دې سره د بل چا هیڅ قسم مطلب چې لکه بدې سره بداوې نشي راتلی سوای د هغه ادارو چې په هغې باندې دا تور لګي چې ربي خلکو مطلب چې کورونو نه مطلب چې ځوانان تختولي دي او مطلب چې هغې ورک کړي دي یا مطلب چې هغې وژلي دي. نو په دې وجه دغه الزام چې دی مطلب چې دا د حکومتي ادارو باندې ډېر یعنی ژور او مطلب چې مضبوط راځي چې دی دا د حکومتي ادارو دی او هغې کړی دی.
اخوا د تریتم شویو کسانو د قضیو د حقیقت موندنې فعاله امینه مسعود جنجوا وایي حکومتي چارواکي او په خاصه توګه د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان په دې اړه اند خبرو لپاره هم وخت نه ورکوي.
مونږ دا څه فیل کوو چې مونږ یو جیل کې پاکستان کو یو جیل چې جوړ شوی ما سره میټینګ لپاره وزیر داخله صرف 15 منټه ورکړي دي 15 منټه هغه مونږ لدا ویلیو دا وعده کړیو چې مونږ به ډیر زیات میټینګز کوو او دا مسله حل کوو لیکن بیا هغه بالکل انټرست خلاص شو.
د پاکستان د کورونې چارو وزیر چودري نصر علي خان وړم ورځ د پاکستان سنا جرګې ته وویل د تریتم شوی کسانو د لټون لپاره هڅې پیل کړې دي. پاکستاني چارواکو مخکې هم د خلکو په تریتم کولو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. په پاکستان کې نه یوازې مخکخ خلک تریتم کیږي بلکې عام خلک په تیره بلوچستان هم لکلون راهیسې تریتم کیږي. د ورکو بلوچستانو لپاره د غک پورته کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل 2014 میلادي کال کې څه باندې 6500 لوڅانو رکشوی چلډلې 114 کسان بیرته مړه مندل شوی دي. د بشری حقوقو فعالان وی دوی او خبريالان په پاکستان کې هم لتوندلارو په امن نه دي او همي امنیتی ادارې زوروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هندوانو مقدس ځای کټاس راج مندر کې د اوبو صفا کولو پلانټ پرانست کړی. د کټاس راج تالاب اوبه د هندوانو لپاره مقدس حیثیت لري خو د غسیمه کې د زیاتې آبادې او کارخانو له وجې دغه اوبه څخه شوې دي. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دوی حکومت پاکستان د اقلیت دوست ملک جوړولو لپاره هلې ځلې کوي او د اقلیتونو د عبادت ځایونو تحفظ ترڅنګ د دوی د کونو لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کوي. په دې اړه اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال رفت انجم تفصیل لري.
د پنجاب صوبې چکوال ضلع کې د هندوانو مقدس ځای کټاس راج مندر کې د اوبو صفا کولو پلانټ افتتاحي دستوري په موخه خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دوی حکومت پاکستان د اقلیت دوست ملک شناخت جوړولو په پالیسۍ عمل کوي. وزیر اعظم په وینا چې دین اسلام د امن او ورورولۍ سبق خای حکومت به د اقلیت او د هغوی د مقدس ځایونو د تحفظ او د سنگار او بیا جوړولو خیال ساتي. کټاس راج مندر د هندوانو د سوونو کالو زوړ د عبادت ځای دی. د کټاس راج تالاب اوبه د هندو مذهب منونکو لپاره مقدس حیثیت لري خو د سیمه کې د زیاتې آبادۍ او کارخانو له وجې دغه اوبه ګند شوې دي. په کټاس راج مندر کې د اوبو صفا کولو پلانټ او حکومتي ګامونو په اړه د آل پاکستان هندو رائټس موومنټ مشر هارون سرپتیار مشال ریډیو ته وویل چې د اقلیتو په اړه داسې مثبت ګامونو سره به نه یوازې اقلیتو ته خپل عبادت کې اسانیت ترلاسه شي بلکې د مختلف مذهبونو ترمنځ همغږۍ ته به هم وده ملاو شي او نړۍ ته به د پاکستان لخوا یو مثبت پیغام لاړ شي.
کیشن د پاره ولی چې دلته انډستریز ایریا دی دا او بچ دې میس یوز کې دا با خرابې دا زمونږ د پاره چې دې د دې ډیر زیات اهمیت دې دی د پاکیزګۍ دې چې دې یو مقدس او په حیثیت کې نو زمونږ مرکزی حکومت چې په دې باندې چې دا د سټیپ هسته او دلته راتلل مونږ دا ډیر خوش آئین غنو یو مذهب دوست اٹیچمنت دې دغه پوره دنیا کې یو میسج ورکړي زدا ګورم لګي چې دا یو ډیر خټ کار دې زمونږ د پاره.
یو بل سیاسي چارو کارپو نصر جاوید وای چې په ملک روان فرقیز او مذهبي سغدریزي زیاده شوه نو دا د ریاست او حکومت فرض جوړیږي چې په جمهوری ملک کې د ټولو دا کېدو خیال وساتي. د دې په وینا د اقلیت د مقدس ځایونو خیال ساتل یو سماجي مسله ده او دا د نظر نه دی پرې واصل پکار. خو دې سره سره اقلیت ته د ملک نور ولس په شان سہولتونو او حقوقو ورکول هم ضرورت دی.
اقلیتوں کے حوالے سے ان کی اپروچ کا انتہا بھی مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے.
دا خبر چی حکومت خپل در روان انتخابات پر لڑکی دا اقلیتوں لپاره دا قسم گامون پورتا کوی نو دا دی سره هیڅ تعلق نشتا، بلکہ اقلیتوں لا احترام ورکول دا یو سماجی مسئلہ دا او پدی کار کول ضروری ہو. خود اقلیتوں اوسم یو شمیر مسئلے پرتی دی، لکه دا ہوئی دا تعلیم، دا ہوئی دا اوسیدو مسئلے، او دا ٹولو نوڑان دی دا چی پا اقلیتوں کی چی کم شاعت پاتی طبقہ دا حقیت پا ٹولن کی حق زی او احترام لا نه دی ورکړی شوی چې کوم ورکول پکار دی. نو اقلیتونو له د صحت تعلیم موقع ورکولو او په معاشي توګه ښه کولو لپاره لا کار کول دي.
د معلوماتو تر مخه کټاس راج کې یولس مندرې یا د هندوانو د عبادت ځایونه دي او د هندو مذهب منونکو دیوتا شیو شنکر نومي دیوتا سره تړل کیږي. د هندو مت عقیده لرونکو تر مخه راج کټاس د شیو دیوتا د اوښکو نه جوړ شوی. د برصغیر پاک و هند تقسیم نه وړاندې به د نړۍ هر ګوټ نه هندوان دلته عبادت لپاره راتلل او دلته به د خپل راتلونکي وخت لپاره پالیسۍ جوړولې. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پیښور کې د چین سوداګرو د خیبر پښتونخوا له تاجرانو سره د دواړخیزي سوداګرۍ تنظیم جوړولو فیصله کړې ده. په دې لړ کې پرون د چین بیلابیلو سوداګرو تنظیمونو یو پلاوی په پیښور کې د پښتونخوا چیمبر آف کامرس مشرانو سره د ملاقات وروسته په یو لازنامه دستخط وکړي چې تر مخه به د چین او پښتونخوا د سوداګر ګډ چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز په نوم اتحادیه جوړیږي او د یو بل په ملک کې به سرمایا کاری کوي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ وکشه.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او کارخانو اتحادیه مشر حاجی افضل مشال لیډو ته ویل چې د چین د پنځو سوداګرۍ اتحادیو مشرانو یو لس کسیز پلاوی د چهارشنبه په ورځ دوی سره په پیښور کې لیدو کاته وکړل او په دې صبح کې ورسره د سرمایه‌کاري په اړه خبرې اترې وکړې او د تفصیلي خبر اترو ورستو ټول اړخونه یو لازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین دلته کې او د پختونخوا تاجران هلته کې سرمایه‌کاري کوي.
دلتا انویسٹمنٹ کھول شی یا مت کارخانہ لگول شی یا شراکت داری کھول شی یا دا غزے پنجہ چیمبر ہو سرا من میمورینڈم اف انڈرسٹینڈنگ ہم دستخط ک چیرا ماربل کے یا ہائیڈل پاور کے یا کیمیکل کے یا فرٹیلائزرز کے انٹرسٹ دی یا دلتا من گیا غزہ پارا چ کم کسان زم دلتا اگو شا شراکت داری کول غاری ما اگ دوان با میٹنگ دا میٹنگ ارینج کو پاگا والے سرا با انشاءاللہ مثبت قدم وچتو.
نو مبل ویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا کم تاجران د ملک نه بهر په خصوصي توګه چین کې سرمایه کاری کول غواړي، نو په دې اړه هم دوی دغه پلاوی سره خبره اترې وکړي او وړاندیزونه ترې غوښتي دي.
دلته زموږ د خیبر پختونخوا صوبه کې او فاټا کې دا چې زموږ ملګري شته کارخانه دار انویسټرز چې هغه هم دا غواړي چې موږ چین کې لار شو کارخانه ولګو یا خپل انویسټمنټ وکړو یا خپل کاروبار ته شروع کړو، نو دا لار ما هغه ته وایي چې بای پلاو دا نو مته دا دوه طرفه کاروبار بوشی چیا اغو راځي دلته پاک هم ولاړ څو ته کاروبار کوي دوه ملکونو ته دوه خلکو ته فائدہ رسی.
بلخو په پیښور کې د وړو تاجرانو او دکاندارانو د اتحادی یو غړي احتشام حلیم مشال لیډو ته په دې باب لوايي چې دغه شریک اتحادیه کې باید د ټولي صوبې د زلو تاجران او کاروباریان هم اعتماد کې واخلي، نو سره به یو فاکو ټولي صوبې ته ګټه ورسی. نو بلخو د دوی راتلو سره بدلته په پښتونخوا کې په سونو کمی بند کارخانه دي هغه به هم یو وار بیا روان شي چې ور سره به نه یوازې د صوبې معیشت بلکه امن امان صورتحال هم غوره شي. دا خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر حاجی افضل زیاته کړه چې د چینیانو دلته کې سرمایه کاری سره به د دې صوبې کاروبارونه او کارخانه هم په یو نوي ډول او طرز کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکام دو بجو،
د ځوانانو غږ
په تمه نټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د قبایلی سیمو د تیل او ګیس کمپنۍ چارواکو نن مشال ویډیو ته ویلي دي چې په قبایلی او نیم قبایلی سیمو نه د تیل او ګیس راوستلو کار تیز کړل شوی دی. د چارواکو په خبره د ملکی او غیر ملکی کمپنو سره د شپږ دېرش ملیون ډالر لوزنامې هم لاسلیک شوی دی. تېر ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ته په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیسو ذخیرو په اړه بریفینګ ورکړل شو. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې دی.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ته په قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه بریفینګ کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو کې د شل ټریلیون کیوبیک فیټ نه زیات د تیل او ګیس ذخیره موجوده ده. د لړکی د قبایلی سیمو د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر ازر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو نه د تیل او ګیس راوستلو لپاره د بهرنی کمپنو سره لوزنامې هم لاسلیک شوې دي.
نو فاټا کې ماشاءالله کافی پوتنشل د ګیس مو د آئل نو دا کومنګ بیسیکلی مینیمم ریزرورز یا دو مې بي د دینه کافی ډیر وی موږ په اف آر بنو کې 4.1 million US dollar investment شوه ده. یا دی کې چې کوم خلک کار کوي نو هغه موږ مطلب دا دي چې هغه کې اکثر چاینیز انوالو دي اکثر پولیشن انوالو دي او ورسره چې کوم دنه موږ 25 million US dollar دا اف آر ڈی آئی خان کې زموږ یو پروجیکټ شروع ده بستانار نو هغه کې د ساوث وزیرستان هم څه ایریا راځي په تاسو خیال کړی سره د مخ کې کې سکیټ نه بینګ شو راغلی و تقریبا اورال ما چې پرون کاونټ کړو نو 36 million US dollar انویسټمنټ موږ اٹریکټ کړی دی په فارټ آیلینډ ګیس سیکټر.
فاټا سیکرټریټ کې د تیل او ګیس د راوستلو د مرکز مشر ازر محبوب وایي د تیل او ګیس راوستلو لپاره د روزګار په لړ کې به د قبایلی سیمې ولسته لومړیتوب ورکوي.
بیا د زربیزب نه پس هم ماشاءالله ایریا چې کوم دنو کافی کنډیوسیو انوایرمنټ جوړ شو نو هغه کې هغه کمپنیز چې د کوم سروې پینډینګ وو یا د چا کوم مطلب د جیولوجیکل میپینګ وو یا ټو ڈی سیسمک سروې وو نو هغه چې دا غي کوم ورک پلان او هم ټول د دین را جمع کړو دا غي ایشو زوم ډیسکس کړو هاي اپ سره گورنر سیب فورم تم لاړو ټول ټاپ پرایورټی دا ده چې موږ کوم لوکل خلک دی ټرایبل ایریاز کې کوم ایریا کې پروجیکټ دی دا غي خلک 100% ان سکیل لیبر یا بدرګا یا زمونږ سورم هیلپرز یا ان سکیل سپورټ پکاروي مین پاور نه موږ 100% لوکل هایر کوو.
د گورنر هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د نورو سرویګانو لپاره 4.15 اربه روپۍ بیلې کړې دي او په ټاکل شوی 15 ځایونو کې د لتمبر تیرا او رگزی ولی او باسکه کې د تیل او ګیس راوستلو ابتدایي کار هم سرته رسیدلې دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو تنظیمونو مشران وایي چې د سکول په کتابونو کې د بدلون او د پنځم جماعت بورډ د امتحان پر ضد غږ پورته کولو په جواب کې حکومت د دوو سکولونو رجستریشن ځنډولې دي. د شخصي سکولونو د وو تنظیمونو مشرانو د زیارت په ورځ په پیښور کې یو خبري هونډې پر مهال دا وکړه چې حکومت د دوی د یرولو هڅه کوي خو دوی له خپلو غوښتنو نه نه پشا کیږي. د صوبې د تعلیم وزارت څو سوارې په کتابونو کې د غیر اسلامي بدلون خبرې دروغ بللې دي.
د خبری غونډې وروسته د آل پاکستان پرایویټ سکول منیجمنت صوبائی صدر ډاکټر محمد ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پټ آباد کې د دوو شخصي سکولونو د رجستریشن ختمولو پر ضد به دوی عدالت ته ځي. نوموړی وایي چې حکومت د سکول په کتابونو کې ځینې داسې بدلون نه کړی دي چې د اسلامي اقدارو سره سمون نه خوري او دوی یې پر ضد غږ پورته کړی دی. نو ځکه حکومت د سکول د رجستریشن په ختمولو دوی یرول غواړي.
بعض ټیم کې اجازه شهر زتالان خازه ده سن حسین شو یاد سه د پیغمبر سلام چې کوم سیرتو د لړکړې مستر چیف سره چولې ده دا شان دوی پکې مارکو پولو چولې نسل منډېلا چولې ده مادر ټریس سره پکې وا چول شوې ده. زه تا ویم چې رقم اس کم دا خلک په خپل زبانه بټی کې موږ د دوی د غنه د کردار نه یا د دوی د رول نه یا د دوی د غنه مونږ انکار نکو خو چې کله زه مسلمان مو زما خپل اسلام موجود شته.
جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان هم سوسو واری ویلی دی چې حکومت د بهر ملکی انجیوګانو په وینا نصاب او یا هم په درسي کتابونو کې بدلون کړی دی. خو د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په درسي کتابونو کې د بدلون خبرې بی بنیاده بولی. نوموړي سور د وړاندې په دې اړه مشال ریډیو ته ویلی وو
هیڅ قسم له تبدیلی نشته صرف هغه بوکس کې چې کومې غلطۍ دي هغه تیو باسو او دا دې چې خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره باندې ورکړي. دوی ماته افیشلی اوسه پوری هیڅ ندی ویلې او دا صرف هغه بیانونو هدا پورې ندی راغلي.
د تعلیم وزارت روان تعلیمي کال کې د پنځم جمعات د بورډ امتحان اخیستو احکامات هم جاری کړی دي چې ورسره د شخصي سکولونو مالکان اختلاف لري. د پرایویټ ایجوکیشن نتورک یا د شخصي تعلیمي ادارو د شبکې د صوبې اډیشنل جنرال سیکرټري سید انس تکریم وایي چې د لسم او دولسم جمعاتونو د بورډ د امتحان نظام هم نیمګړتیاوې لري او په پنځم جمعات کې د بورډ امتحان اخیستل د تعلیم د نړیوال معیار خلاف دي.
یو 50% سټیک هولډر دی ستا سره او هغه تا ته سغلتیا نه رووستې نو په کار دادا چې ته دای سره کینې او دې ته کمیټي جوړه کې او هغه غلطیا نه حکم دی نو هغه ټیک کې ایڈریس ہے کہ پاگے ریئیکشن نہ دے پکار لکہ ددی مسئلہ دادا چې لکہ دئی تا غلطی خول دا سی شو چې ته مجرم شوی.
خو حکومت ویلی دی چې د تعلیم د معیار د خکولو په غرض یې پنځم جمعات کې د بورډ امتحان اخیستو فیصله کړې ده. د شخصي سکولونو او تنظیمونو مشرانو خبري غونډې ته وویل چې که د سکولونو رجستریشن پر ځای نکړې شو او نورې غوښتنې یې ونه منلې شوې نو په صوبه کې به نږدې 1500 شخصي سکولونه احتجاجاً اتړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. عوامي نېشنل ګوند په یو مظاهره کې غوښتنه کړې ده چې په کوټه کې د اگست 8مې د پیښې په اړه د پاکستان سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ ته سمدلاسه عمل وشي او کوم کسان چې پای کې تورن شوي دي هغوی ته د سزا ورکړل شي. د تیر کال د اگست 8مې په ځانمرګي برید کې تر 70 زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره وکیلانو. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند تر بیرغ لاندې تېره ورځ په کوټه کې یوه احتجاجي مظاهره وشوه. د مظاهره برخوالو په کوټه کې د 8 اگست د ځانمرګي برید په اړه د سپریم کورټ په رپورټ د حکومت لخوا د عمل نه کولو په ضد صدا شعارونه ورکول. مظاهره د پخپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند اسمبلی غړي زمرک خان اڅکزي پر صوبایي حکومت سخت نیوکې وکړې.
حکومت کې ناسم وزیر یم لیکن وای زنه یم ملوث، حکومت کې ناسم مشیر یم وای زنه یم پکې. نو کوم شهر مشاورت کې تللی ده، وزارت تللی ده، استعفا ورک په انډیا کې، په یورپ کې، په امریکا کې یو ځای یو واقعیا وشي، قدرتي واقعیا وشي، اکسیډنټ وشي د ټرین ده، دا خدمتګاری نه سوي او وزیر وای دا ما نه لیدل، دا ډرایور ته وځي دا کلندر زو زو زې سپاو موږ نن ته پسو خلک ولاک څو څونه دار کمال نه کوم انسان موږ خلک سره چې کوم رویه کی بیا هم
پر دې محل د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر اڅکزي وویل
او د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ کمیشن دا ثابت سنو چې کاجی پایز دا شایع هم د دې مخکې چې رپورت جوړې دی کاجی پایز دا کمیشن تشکیلې دی د دې خلاف اپیل وکړي صوبای حکومت سپریم کورٹ دوی اپیل مسترد کړي بیا چې کله کمیشن رپورت راغلی د کمیشن پر رپورت کې د وطن خلکو تاسو به ټول او مستاس سره وعده کړی د تاسو به په خپل وایا چې موږ به په اردو کې د یو کتاب چې په شکل کې چاپو په هغه کې د یو یو ذمہوار نشاندهی کړی ده، د هغه ادارو نشاندهی کړی ده چې هغه په دې کې کوتاهي کړی ده، د هغه خلکو نشاندهی کړی ده چې هغه په دې کې کوتاهي کړی ده.
وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې شاغلی اڅکزي غوښتنه وکړه چې د کمیشن پر رپورت د سم د لاسه عمل وسی.
نو زموږ د نن دغه مظاهره دا صرف او صرف د قاضي فایزیسا د رپورت په نتیجه کې هغه کردارونه چې هغه ذمہوار ګڼلې دي د هغه د بې نقابه کولو، هغه ته سزا ورکولو، د هغه نشاندهی پر بنیاد هغه ټول خلک چې په دغه کې د هغه کوتایانو د وجدا واقعې سوي ده هغه په کار دادي گرفتار شي، سزا ورکول شي او موږ دغه شی واقعیت په مستقبل کې په مخ کې بچاوس.
د یادونې وړ ده چې د 8 اگست په ځانمرګي برید کې 450 وکیلان او د 2 خبریالانو په ګډون 400 کسان وژل شوي او د 100 څخه زیات نور ټپیان شوي وو. د پیښې د جاج اخیستلو لپاره سپریم کورټ د جسټیس قاضي فایز عیسا په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن ټاکلی وو. د کمیشن د رپورټ له مخې د حکومت د نایلۍ له امله هغه پیښه رامنځته شوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د ماخام پینزنی میں بجے کے دون کی دیلن خبرونا با یوار بیا لنجیبا میرا وارو.
راپورونه وایي د پاکستان د بشري حقوقو یو بل مدافع سمر عباس هم ترې تم شوې ده. له دې قضیې سره په تیرو څو ورځو کې د ترې تم شوو فعالانو شمیر 50 ته ورسېد. تر دې وړاندې څلور تنه نور مدني فعالان او بلاګ لیکونکي هم ترې تم کړل شوي چې نومونه یې وقاص ګورایا، اسیم سعید، سلمان حیدر او احمد رضا نصیر دي. چارواکي وایي د پاکستان په لاهور ښار کې تیره شپه د اور لګیدو له وجې د اورنج لاین ټرین منصوبې و مزدوران مړه او 14 زخمیان شوي دي. د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې جوړې کړل شوې کمیټې پر ماشومانو د تشدد خلاف بل په متفقه توګه منظور کړی. په دې بل کې راغلي پر ماشومانو که په ښوونځي او یا کور کې چا تشدد وکړ نو سزا به ورکول کېږي. د امریکا پوځ منلی چې ځواکونو د تیر کال په نومبر کې په افغانستان کې طالبانو سره د جګړې پر مهال د ډزو په تبادله کې 3 ولسي افغان وګړي وژلي وو. د امریکا د پوځ لخوا نن په خبر شوي یو بیان کې دغه پیښه د خواشینۍ وړ بلل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندهار د پیښې په اړه لومړنۍ موندنې ښیي چې د ولایت په میلمستون 14 وسلوالو طالبانو کړې ده. افغان حکومت د پیښې د څېړلو په موخه د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر په مشرۍ کندهار ته یو پلاوی لیږلی وو. طالبانو د یو استرالیایي او یو امریکایي ویډیو خپره کړې چې د دې ډلې لخوا یرغمل شوي دي. دواړه برمته شوي بهرنیان په دې ویډیو کې د امریکا له حکومته غواړي چې د دوی له تختونکو سره د خبرې اترې وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې روس د امریکا د ځینو ادارو انټرنیټي سرورونه هیک کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ وویل دی په دې باور دی چې روسیه او ځینې نور هیوادونه د دې قضیې تر شا لاس لري. په بالکان هیوادونو او ختیځ اروپا کې ساړه موسم او واورو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان وژل دي. چارواکي وایي چې د یخنۍ دا څپه له 1963 کال راهیسې ساری نه لري او د ایران هوایي شرکت د دې هیواد د اټومي جوړجاړۍ په چوکاټ کې لومړنۍ ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه. دا ایربس A321 الوتکه ده چې 1970 سپرلیو د انتقال وړتیا لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر ترته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رفت انجم ته ورشول چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکی ته راغون کړی دی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د نهې په ورځ په افغانستان کې پرله پسې بمې چاودنې او ځانمرګي بریدونه وشو. په پارلمان او کندهار گورنر په دفتر شوي حملو کې 1 کسان مړه او 6 زخمیان شو. په زخمیانو کې د کندهار گورنر او د متحده عرب امارات سفیر شامل دي. د ادارې په وینا د پارلمان بهر بمې چاودنو ذمهواري د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد قبوله کړې خو د کندهار په گورنر شوي حملې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. ادارې زیاتوي چې حمله هغه وخت وشوه چې د پارلمان د عملې د چټې وخت وو او په ګڼ شمېر کې خلک واپس کورون ته تلل. په مړه شوو کسانو کې 4 پولیس اهلکاران هم شامل دي. د افغانستان په استخباراتي ایجنسۍ ګاډي حمله کې د افغانستان مرکزي استخباراتي ایجنسۍ د سکیورټي ډایریکټریټ مقامي مشر هم مړ شوی. اداري وایي چې له دې وړاندې د هلمند صوبې په سرخال لشکرګاه کې یو ځانمرګ برید وشو چې پکې 9 کسان مړه او 9 زخمیان شوي وو. اداري لګي چې بهتره به دا وي چې افغانستان حکومت د دغه وسلوالو ډلو پر ضد مؤثره حکمت عملي جوړه کړي. پاکستان هم د دې پیښو غندنه کړې او پاکستان افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات خواهشمند دی. خدا قسمه پیخ د مذاکراتو په لار کې خندان جوړی دی شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې د مړو شوو چرګانو خرڅېدل د تشویش وړ سره سره د انتظامی په کارکردګۍ هم یو سوال دی. د پیښور ټاون ون انتظامی تیره ورځ یو کاروایي د لاندې پسونو مړو شوي چرګان برآمد کولو نه پس ضایع کړ. ادارې وایي چې د مړو شوو چرګانو سره کم عمره او د بیمارو څارویو غوښه هم خرڅېږي او دا شان په مارکیټ کې غوښې او نور د ضرورت سیزونو معیار او د قیمتونو څارنه هم ضروري ده. ادارې زیاتوي چې د خوراک په سیزونو کې ملاوټ شکایتونه زیات شوي دي. په ښار کې رشوتو د ټیسټ کولو نه پس هغه د صحت لپاره نقصان ور ګرځولې شوی او د ټولو نه غټه خبره ده چې په مارکیټونو کې جالي او غیر معیاري دویانې هم خرڅېږي. ادارې خره کې وایي چې د صورتحال ته لاندې دا په کار ده چې ټول متعلقه محکمې او د تاجرانو تنظیمونو مشران دې په یو ځای سره د دې ټولو سیزونو په باقاعدګۍ سره څارنه وکړي او یو داسې نظام دې جوړ کړي چې د دې ټولو مسلو پکې مخنیوي او حل وي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو رپورت کې له پاکستاني او چارواکو غوښتنه کړې ده چې په دغه ملک کې 4 لادرکه شو د بشري حقوقو کارکونکو دی ولټوي او په خوندي توګه د خپل کورونو تستانه کړي. بلخوا انډیپندنت رسپانډ په یو لیکنه کې په افغانستان کې د انساني مرستو ضرورت تکتنه کړې او لیکي چې په دغه هیواد کې په لکونو ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ دي. د دوانو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه دروي.
د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څانګې خپل یو ریپورت کې په پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې په دې ورستیو کې لا درکه شوي په ټولنیزو رسنیو فعاله د انساني حقوقو کارکونکي دې زر تر زره درک کړي او په حفاظت کې دې خپلو کورونو ته ستانه کړي. دغه څلور کسان وقاص ګورایا، آسم سعید، سلمان حیدر او احمد رضا نصیر د جنورۍ له څلورمې نه تر اوومې نیټې ترمنځه لا درکه شوي دي. د انساني حقوقو د څانګې په دې ریپورت کې په پاکستان غږ شوی چې یو حکومت هم په خپلو وګړو بریدونه نه برداشت کوي، په کار دی چې د دغو لادرکو کسانو د لټون کار په ترجیحي بنیادونو ترسره کړي او د رای د اظهار ازادي یقیني کړي. په دې ریپورت کې د یاد ادارې د رای د اظهار د څانګې مشر ډیوډ کای له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د دې لادرکو کسانو د لټون لپاره د ټولې ممکنې وسیلې په کار واچوي او په دې نوي کال کې د رای د اظهار د ازادۍ لپاره خپل ژمنتیا وښایي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې ویلي په افغانستان کې 9.3 میلیونه خلک مرستو ته سخته اړتیا لري چې پکې ماشومان د لوږې مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ مشر پریټي پټیل له 2019 کال نه تر 2020 کال پورې د افغانستان لپاره څه باندې 900 میلیونه ډالره بجټ مختص کړی چې پکې به دغه هیواد کې د ښځو او جینکو لپاره هلو ځلو ته ډېره توجه ورکوي کیږي، خو خیریه ادارې اندېښنه لري چې په دې کې به بنیادی انساني مرستو ته کمه توجه ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو تر مخه په افغانستان کې انساني مرستو ته اړتیا لرونکي خلکو کې 13% زیاتوالی راغلی چې پکې د دې هیواد د ټولو ولایتونو په څلورمه برخه کې خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي. په خاصه توګه له 15 کلونو کم عمر ماشومان د خوراک د کمی سره مخامخ دي، یعنی په 13 لکو ماشومانو کې 13 لکه د خوراک د کمی ښکار دي.
د منورشان تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ منلی چې روسي هکرانو د امریکایي ادارو پر انټرنیټي سرورونو برید کړی، خو نوموړي هغه پټ سند رد کړ چې ظاهرا د ده په اړه د روس لخوا د معلوماتو د ټولېدو په اړه دی. ډونلډ ټرمپ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د نیویارک په منهاتن کې د خبرې غونډې پر مهال کړې دي. دا د تیر کال له جولای راهیسې د هغه لومړۍ خبرې غونډه وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې اجملان یې تاسو ته مهم ټکي دراوروي.
دا ډونلډ ټرمپ پرونی خبری کانفرنس هم د هغو غیر معمولی پرمختګونو وروسته و چې ډېرې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لخوا پر لوبول شوي اغیز متمرکز و. په دې خبری کانفرنس کې خبریالانو پر لپسې له ټرمپ څخه د هغه اوازو په اړه پوښتنې کولې چې وایي روسیې د ده په اړه معلومات ټول کړي. دا رپورټونو له مخې دا اوازې هغه برتانوي استخباراتي ایجنټ مستند کړي چې د ټرمپ د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. د دې دعوې یو لنډیز د هغه سری رپورټ سره زمیمه شوی و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د دعوې په اړه تیروني ټرمپ او اوباما دواړو ته وړاندې شو، خو د برتانوي استخباراتي ایجنټ دا دعوې د امریکا د حکومتي چارواکو لخوا نه دي تایید شوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبري اعلانو ته په دې اړه وویل: زه فکر کوم دا یو رسوایی ده چې معلومات بهر راووزي. ما دا معلومات وکتل، له هغه غونډې بهر مې هم ولوستل. دا ټول جعلي خبرونه دي، دا له ځانه جوړ شوي شیان دي، داسې څه نه دي پېښ شوي. دا شیان زموږ د مخالفانو لخوا راټول شوي. نوموړي همداراز داسې وښوده چې ګوند استخباراتي ادارو دا معلومات رسنیو ته په واک کې ورکړي چې د ټرمپ په وینا دا یوه رسوایی ده او داسې باید نه وای شوي. ډونلډ ټرمپ د بس فیډ په نوم یو آنلاین رسنۍ باندې هم انتقاد وکړ چې د 15 پاڼو دا رپورټ ټول خپور کړی. همدارنګه یې د سی این این خبریال ته د پوښتنې لپاره وخت ورنه کړ. سی این این هم دا رپورټ بیان کړی خو د دې جزئیات نه و خپاره کړي. ډونلډ ټرمپ دا اداره هم د جعلي خبرونو خپرونکي وبلل. خو ډونلډ ټرمپ ومنله چې روسي هکران د انټرنیټي بریدونو تر شا وو. هغه له ټرمپ وایي تر کومه ځایه چې دا حقیقتو خبره ده، زه فکر کوم چې دا روسیه وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم د امریکا د منتخب ولسمشر څخه همدارنګه دا هم وپوښتل شول چې آیا د ده د انتخاباتي کمپاین چارواکي یا کمپنۍ له روسیې سره د انتخاباتو پر مهال تماس کې وو. خو ټرمپ د خبریالانو دې پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دا مهال د سنا درې جلا جلا کمیټې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. په دې خبری کانفرنس کې ټرمپ یو وار بیا ډاډ وښود چې لا کرملن سره خراب اړیکې را سمې کړي. ډونالد ترامپ چې یو میلیارډر دی په نړۍ کې په سوداګریزو چارو کې ونډه او پانګه لري چې د منتقدینو په وینا د د ولسمشرۍ پر مهال د ګټو د تصاد سبب کیدای شي. خو ترامپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا په خپله کمپنۍ کې لا واک لاس په سر کیږي او خپله ونډه خپلو دوو زامنو ته سپاري. د ترامپ وکیل وویل د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال به د ترامپ کمپنۍ هیڅ نوې سوداګریزه معامله نه کوي.
دا و اجملان د امریکا د بارنو چارو وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوماند ریکس ټیلرسن وایي روسیه یو خطرناک او بې ثباته کوونکی نړیوال لوبغاړی دی. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سینیټ بارنو اړیکو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویلي چې ماسکو داسې نه دی چې په د وړاندوینې وړ نه وي. د ده په وینا واشنگټن باید د کرملین په اړه خپل درک بهتر کړي. هغه سخت دریځي هم د نړۍ ثبات ته ګواښ وبله. اجملان په دې اړه نور معلومات تاسو ته وړاندې کوي.
ریکس ټیلرسن د اکسن موبایل کمپنۍ پوخانه اجرایی مشر دی او اوس د ډونالد ترامپ لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ته نومول شوی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل روسیې یو داسې خطر رامنځته کړی چې د امریکا متحدین حق لري چې په وړاندې یې بیدار اوسي. ټیلرسن چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ورته د روسیې د ملګرتیا دولتي مډال هم ورکړل شوی، سناتورانو ته د خپلو خبرو په پایل کې وویل په داسې حال کې چې روسیه په نړیوال سټیج درناوی او ارتباط لټوي وروستیو فعالیتونو کې د امریکا ګټې له پامه غورځولي. نوموړی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوي چې د هغه اړیکو په اړه پلټنې روانې دي چې څلور شپېته کلن ټیلرسن د روسیې د حکومت سره په دې هیواد کې د اکسن موبایل د پرله پسې سوداګریزو معاملو پر مهال لرلې. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نوموړي د تایید په اړه سناتورانو سره د ټیلرسن د مخامخ کېدل په داسې حال کې دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په یو رپورټ کې ویلي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره له انټرنیټي بریدونو کار اخیستی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي له مسکو سره اړیکې چې د اوکراین او سوریې د کړکیچونو له کبله زیانمنې شوي بهتره کړي او دا به پر روسیه د امریکا د بندیزونو پر لرې کولو هم غور وکړي. دا بندیزونه د روسیې له خوا له ځان سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یوځای کولو له کبله پر دې هیواد لګول شوي. خو ټیلرسن د روسیې له خوا د ځان سره د کریمیا د یوځای کولو په وړاندې د اوباما د ادارې ځواب کمزوری وباله. نوموړي د کریمیا په اړه وویل ریکس ټیلرسن وایي د روسیې لخوا د کریمیا اخیستل د زور یو عمل و. کریمیایانو خپله په داوطلب ډول دا نه غوښتل، نو دا د سواک مناسبې نندارې ته اړتیا لري څو روسیې ته وښودل شي چې نور به سیمې نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ته د نوماند همداراز له روسیې سره په ځینو برخو کې دوه اړخیزه همکاري هم ګټوره وبلل او په دې برخه کې د نړیوالې ترهګرۍ د ګواښ کمولو ته اشاره وکړه. ریکس ټیلرسن افراطي اسلام د هیوادونو ثبات او د خلکو خیګنې ته ګواښ وباله او زیاته کړه برېښنایي رسنیو وسط داعش او القاعده شبکې په څیر سخت دریځو ډلو ته د خپل حق فکر د تبلیغاتو زمینه برابره کړې چې د امریکا د خلکو او په ټوله نړۍ کې د هغه خلکو د ارزښتونو خلاف دی چې انساني ژوند ته ارزښت ورکوي. نوموړي د افراطي اسلام پر ضد مبارزه کې تر ټولو مهم ګام د داعش د وسلوالې ډلې پرځول وبلل. ریکس ټیلرسن زیاته کړه منځنۍ ختیځ او شاوخوا سیمه یې له ستونزو ډکه ده چې د په وینا د سوریې، عراق او افغانستان په شمول دې سیمې ته باید امریکا پاملرنه وکړي. نوموړي وویل افراطي اسلام ته ماتې ورکول یوازې د جګړې د ډګر بریا نه غواړي، بلکې د په وینا امریکا باید د نظریو جګړه وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند ریکس ټیلرسن وویل که چیرې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي نو ډاډمنه به کړي څو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د هغه مسلمانانو ملاتړ وکړي چې خپله یې افراطي اسلام په ټولو بڼو رد کړي.
دا مشال ریډیو ده.
حزب اسلامی وایي چې د سولې معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت له اقداماتو راضي نه دي. د دغه ګوند بیان حشمت الله ارشد د پنځشنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې حزب اسلامی په ټولو برخو کې چټک اقدامات کړي خو د افغان حکومت اقدامونه جدي نه دي. افغان حکومت بیا وایي چې د ټولو معاهدو تطبیق ممکن تر دریو کلونو وخت ونیسي خو د ښاغلي حکمتیار د راتک تر څنګ په ګڼو نورو برخو لازم کارونه روان دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د تفاهم لیک له لاسلیک څخه شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، د دغې هوکړې یو لوری د کارونو له څرنګوالي رضایت نه لري. د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات خورا پس دي تر دې چې د حزب ډېر مشران یې ناراضه کړي دي.
تا
هنوز کدام اجراءات جدی به وجود نه
آمده. دی وی تروسه کوم جدی اجراءات منست نه دی راغلی هغه پروګرامونه چې باید شي وی تروسه په خپل حالات ډیر کمزوري روان دي. د حکومت لازم نه اقدامات تروسه هم مطرح دي او زمونږ د حزب اسلامي غړي د حکومت لکړنو راضی نه دي.
حکومت راضی نشتان.
د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لومړی پړاو د روان کال د میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو. خو وروسته بیا د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د پلي کېدو وړ وګرځید. د حزب اسلامي ویان ښاغلی ارشد وایي چې د حزب د بندیانو د خلاصېدو په شمول د کډوالو د راتګ د دوی د ادغام په حکومت کې د حزبیانو د ونډې او د حزب مشرانو د راتګ په تړاو د حکومت په اقداماتو د حزب د غړو ترمنځ اندېښنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو او نړیوالو ځینو غبرګونونو ته په کتو حزب اسلامي تېره اونۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی حکمتیار د چا ویزې او اجازې ته اړتیا نه لري، خو که د کابل حکومت یې ورتګ ته زړه ښه کړي. دا هغه څه دي چې افغان دولت یې په اړه لږ کاره ځواب ورکولو ډډه کوي، خو وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه مستقیما د کوم هیواد یا کومې ډلې له مخالفت سره نه دی مخ شوی. د جمهور رئیس سیاسي سلاکار او د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې د روغې جوړې په ټولو موادو کار روان دی، خو دا غوی بشپړ تطبیق وخت ته اړتیا لري. خو که دغه پراتک باندې د ځینو هیوادونو لخوا خنډونه وضع کېږي، بیا افغان حکومت څه پلان لري؟
هیڅ مملکت تر اوسه پورې د حکمتیار پراتک باندې د افغانستان حکومت ته د هغه مخالفت او په رسمي توګه د هغه هغې نه ده ورکړی. من په ټولو موادو د توافقنامې باندې کار روان کړی ده. هر موضوع چې نهایي شوله خپله به مطبوعاتو سره شریک کړو چې دغه موضوعات نهایي شوي دي او دغه موضوعات تر کار لاندې دغه.
له دې وړاندې حزب اسلامي د روان کال د قوس د میاشتې په پیل کې د خپلو شاوخوا 1500 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته له دې تمې سره سپارلی و چې تر دوه اونیو به خلاص شي، هغه تمه چې لا نه ده پوره شوې. د سولې د پروسې یو څارونکی جمیل زدران وایي چې د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې د حکومت سست اقدامات به سولې ته لیواله نورې ډلې پښې نیولې کړي. ښاغلی زدران وایي چې یوازې د حکومت جدي او پر وخت اقدامات دا بهیر تر بریالیتوبه رسولی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ ویل چې له ایران او پاکستان نه د یو د پام وړ شمیر غیر رجستر افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدل به دغه جګړه ځپلي هیواد له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. یاد سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او د هغه هیواد حکومت په اقتصادي توګه د دې جوګه نه دی چې د ورستنېدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې په ښه شان مخ ته بوزي. په دې موضوع تفصیل هارون باچا اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل رپورت کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي د روان 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه تر 9400 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه افغان کډوال چې له ایران ورستانه شوي ډېری یې ځوانان دي. په رپورت کې د پاکستان په حواله ویل شوي چې د هغه هیواد حکومت په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو فشار زیات کړی چې بیرته خپل وطن ته ولاړ شي. اجانس د مهاجرت د نړیوال تنظیم د افغانستان لپاره د استازي میتیو ګریډن له خولې ویلي د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو یو شمېر لاملونه دي او هیڅ نشي ویل کېدای چې دغه بهیر به په راتلونکي کې نور څومره چټک شي. نوموړي زیاته کړې افغانستان ته ستنېدونکي غیر راجستر کډوال د راجستر شویو هغو پرتله له زیاتو ننګونو سره مخ کیږي. دغه په خبره دا ځکه چې نړیوالې ادارې هغوی ته مالي مرستې نه ورکوي او نه هم هغوی له نورو مرستو برخمن کیږي. د بیلګې په توګه د ماشومانو یې د تعلیم او د کورونو لپاره د ځمکو ترلاسه کولو په برخو کې. ملګرو ملتونو همداراز ویلي په راتلونکو دوو میاشتو کې چې په افغانستان کې به هوا خشي، ښایي لا ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه کیږي د روان میلادي کال تر پای پورې شاوخوا 500,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته بیرته کړي شي. دا په داسې حال کې هم ده چې په افغانستان کې له 2014 کال را په دې خوا چې بهرنیو ځواکونو د وسلوالو پر ضد له جګړې لاس اخیستی، د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی. پر افغانستان د روسیې د 1999 کال تر یرغل وروسته تر 6,000,000 زیات افغانان دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته کډې وکړي. د مهاجرت د نړیوال تنظیم د افغانستان لپاره استازي میتیو ګریډن رویټرز اجانس ته په یو ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دوی هڅه کوي له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې افغانستان ته له ستنېدونکو کډوالو سره زیاتې مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړې نړیوالې مرستندویه ادارې او خپله افغان حکومت باید افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د ځای پر ځای کولو په چارو کې لا ډېرې هڅې وکړي.
وائس اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سینټ قائمه کمیټه پر ماشومانو د تشدد خلاف بل په متفقه توګه منظور کړي. په اسلام آباد کې د شورو په مازیګر په ماشومانو د تشدد خلاف په منظور شوی بل کې په ماشومانو د تشدد سزا ټاکل شوې ده. د بل تر مخه که چا د ماشوم کمډو کې مات کړو نو د 500 روپۍ جرمانه تر څنګ د یو کال بند سزا به ورته ورکول کیږي. د غونډې دوران د حکومت غوښتنه وکړه شوه چې په ټولو صوبو کې د ماشومانو لپاره کرشیوی مرکزونه بحال کړل شي. سراج ظهیر رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د شورو په مازیګر د سینیټر سید طاهر حسین مشدی په مشرۍ کې د داخله چارو لپاره د سینیټ ذیلی قائمه کمیټې غونډې په ماشومانو د تشدد بل په متفقه توګه منظور کړو. په بل کې ویلې شوی کې چېرې چا په کوم ماشوم باندې تشدد وکړو نو هغه ته به پوره پوره سزا ورکول کیږي او که دې دوران یې د ماشوم کوم هډوکی مات کړو نو 50,000 روپۍ د جرمانی او یو کال د بند سزا به ورته ورکول کیږي. د غونډې دوران له حکومت غوښتنه وکړه شوه چې په ټولو صوبو کې د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی مرکزونه دی بحال کړی شي چې دارنګ په سم ډول خپل کار تر سره کوي. د یادې کمیټې غړي سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بل کې لیکلي کې په ماشوم تشدد په هر ځای کې وي مخه دی ونیول شي چې د طیبې پرنګ په ماشومانو تشدد ودرېږي. نوموړي زیاته کړه
د کنډمنیشن خو ډېر ضروري دی چې ووسی موږ به د خلاف ډېر چاټي به د خلاف دی موږ یې ظلم جاتی اور ځای به کیږي هغه ظلم جاتی هغه نه فکر نه بس
د ذکر دا دی رستیو کې په اسلام آباد کې د یو جج د خزې لخوا په کور کې په کارکون کې ماشومې جنې باندې تشدد شوی وو. په کوم جی د پاکستان سپریم کورټ له خپل اندی نوټس اغستی او دغه مقدمه لا روانه ده. کله چې مشال ریډیو د ماشومانو د حقونو لپاره د مدني ټولنې یو غړي سرمد اقبال نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی تر سو چې حکومت د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ شوی مرکزونه فعال نکړي تر هغه په ماشومانو تشدد نشي ودرېدي. نو موري وویل
د ماشومانو حواله سره قانون خو پاکستان کې شته، مطلب هر یو صوبه کې قانون پښتا. خبر ادا ده چې د قانون امپلیمنټیشن څنګه کیږي لګیا دی کنه. اوس که خبر پښتونخوا ګوري کنه نو پغې کې چایلډ پروټیکشن اکټ کوم راغله ده 2010 کې، دا غي لاندې جدیب هر یو ډیسټریکټ کې به یو چایلډ پروټیکشن یونټ جوړي. چایلډ پروټیکشن یونټ کار دا دی چې دا غي به د دې وایلیشن ابیوز هر قسمه چې کوم تشدد دی کنه چې په ماشومانو باندې کیږي دا غي به مخنیوي کوي. خو مسله دا ده چې حکومت زموږ فندز نه الوکیټ کوي.
اسلامی نظریاتی کونسل له منظوري وروسته دا بل د سینټ قائمه کمیټې ته لیګل شوی وو او اوس سینټ دا بل د نوري منظوري لپاره قومي اسمبلی ته بیرته ولېګلو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای د ترقیا په دور کې هم دوی د مواصلاتي نظام سہولت نه لري. دوی وای په ټول وزیرستان کې نه د موبایل انټرنیټ سرویس لري او نه هم پی ټی سی ایل لاینونه ورته بحال کړل شوي چې د رابطې کولو هیڅ ذریعہ نه لري. د دوی د ستونزو په اړه عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وای د ترقۍ په دې دور کې هم دوی د مواصلاتي نظام نه محرومه دي او نشي کولای چې د ضرورت لپاره ټلیفون یا موبایل په کار راولي. دوی وای تر اوسه په وزیرستان کې د موبایل فون سرویس نشته او موجود پی ټی سی ایل یا لینډ لاین هم تر اوسه نه دی بحال شوی. د سیمه اوسیدونکي عبدالقیوم وای
دسترنګ پرشن ضربه از بشو دیغه سره انډرګراوند لاینین سمره کې بلې ودا غونډه کاټتی ټلیفون ټول ډیټ دی بار ملک سره دی میز دی ټوله قبیله ټوله علاقې ټوله خلک خپل پر دی دی بشه دې سره لاین نتر کیږي خبره نشي غونډه په ځنګل شه پرته اپیل کی دا درخواست کیږي مشته د پی ټی سی ایل ولا دا لاینین دا کې بلې دا ولا کوي مشته ټول ټلیفون به حال کو ای و ټلیفون دې پر امش باندې ترسی مشته ډیر تکلیف ته
نکی بولا وای نن دا ورکه مواصلاتي نظام ډیر اهمیت لري خو دوی د دې مهم سہولت نه محروم دي.
ټیم کاروباري خلک چې دی هغه نارت وزیرستان ته مینان شاټ ټچ کولای نه سي چې پی ټی سی ایل اډیګ اویلیبل نه ده. موبایل خو ډیر ضروري اهم شای ده. تقریبا 50% خلک چې کیم دي اپ پرن ملکه کې کاروباري نه روزګاری نه داسې نه کو هغه سره میش کانټیکټ نه شکلله هغه د پورا میش سره د بل بچي باندې تا دریمیو په باندې کې میره هغه سره کانټیکټ یا په ویب سایټ باندې په وای فای باندې یا په ټلیفون باندې یا په انټرنیټ باندې ملی اتره ده پر ڈرائیور ده پورٹل کی میر تام کی دے ایک سر امیر پر کانٹیکٹ مند وقت رائی کی پر نارت وزیرستان کی میر سر ده موبائل او زر نظر ده غا پی ٹی سی ایل دیر سخت ضرورت تا
کلامو چه پا دیاره ده شمالی وزیرستان پی ٹی سی ایل مخکم مشر رفی اولانا و پختل نو دویو وایل سیما که سوار لزر پی ٹی سی ایل لائنونو که لزر لائنونه خراب راته دي او اف دبليو محکمه لخوا د سړکونو جوړولو سره د دوی لائنونه خراب شوي. د د پوینا کا اف دبليو ورته خپل پیسې جاری کړي نو ضربا دغه سہولت بحال کړل شي.
په د اف دبليو نوې روډ جوړولو شه کمپلیټ ډیمیج ده. خپل د ډیپارټمنټ افیشل په ترو لیول باندې دایته مې باقاعده فایل ورکړه را د خپل ډیمیجز ډیټیل استیمیټ اف دبليو داسې کوچ پی ٹی سی تبه اخپ نتورک ډیمیجز ډیمانډ پیرا پیرا ورکاوی ځکه چې کده روډ ورکړو کې بلی ډیمیج کړو دې خدا مقصد شولو چې دیو سہولت ورکړو بلی وخصتو اف دبليو دا زر نظر پی ٹی سی ایل تا خپل 220 ملین کاست پیمنٹ وکړو. پی ٹی سی ایل په مخ خلک ته عوامه ته کیبل نتورک وچاوی. پی ٹی سی ایل دا پرایویټ ارګنایزیشن هغه پروفیټ اند لاستا ګوري کدا نن پیمنٹ نکو دا پرایویټ ارګنایزیشن دا کیدای شي دا خلک ته دا کمیونیکیشن بحال نکو.
دا سیمه او سیدون کی دولت نا غوخته نکړي چې سیمه کې د موبایل کمپنو لا اجازه ورکړل شي او پی ٹی سی ایل لائنو نا د زر تر زر بحال کړي چې د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره د مواصلاتي نظام څخه استفاده وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږي. دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري. زمون پختنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلی او لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو یو بل مدافع سمر عباس هم ترې تم شوې ده. لدې سره په 1300 کې د ترې تم شو فعالانو شمیر 500 ته ورسید. تر دې وړاندې سلور تننور مدني فعالان او بلاګ لیکون کې تر تم کل شوی چې نمونه وقاص کورایا، اسم سعید، سلمان حیدر او احمد رضا نصیر دي. چارواکي وایي د پاکستان په لاور خار کې تیر شپه د لګیدو له وجې د اورنج لاین ټرین منصوبې و مزدوران مړه او 14 زخمیان شوی دي. د پاکستان د سنټ یوې ځانګړې جوړ کړل شوې کمیټې پر ماشومانو د تشدد خلاف بل په متفقه توګه منظور کړي. په دې بل کې راغلي پر ماشومانو که په ښوونځي یا کور کې چا تشدد وکړ نو سزا به ورکول کیږي. د امریکا پوځ منلی چې ځواکونو یې تیر کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال په کندوز ولایت کې د ډزو په تبادله کې 3 ولسي افغان وګړي وژلي وو. د امریکا د پوځ لخوا نن په خپور شوي یو بیان کې دغه پیښه د خواشینۍ وړ بلل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندهار د پیښې په اړه لومړنۍ موندنې ښیي چې د ولایت په میلمستون 14 وسلوالو طالبانو کړې ده. افغان حکومت د پیښې د څېړلو په موخه د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر په مشرۍ کندهار ته یو پلاوی استولی. طالبانو د یو استرالیایي او یو امریکایي ویډیو خپره کړې چې د دې ډلې لخوا يرغمل شوې دي. دواړه برمته شوي بهرنیان په دې ویډیو کې د امریکا له حکومت غواړي چې د دوی له تختونکو سره دې خبرې اترې وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې روس د امریکا د ځینو ادارو انټرنیټي سرورونه هیک کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ وویل دی په دې باور دی چې روسیه او ځینې نور هیوادونه د دې قضیې تر شا لاس لري. په بالکان هیوادونو او ختیځ اروپا کې ساړه موسم او واورو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې د یخنۍ دا څپه له 1963 کال راهیسې ساری نه لري او د ایران هوایي شرکت د دې هیواد د اټومي جوړجاړې په چوکاټ کې لومړنی ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه. دا ایربس A321 الوتکه ده چې 109 کس پر لیو د انتقال وړتیا لري.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو په خوښي شوي وي. سبا له بده نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملی عامر زاده، نجیب عامر او اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.